ونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او پکې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه وره. په افغانستان کې د امریکا د پوځ هوایي بریدونه سکال درې چنده زیات شوي دي. د هلمند په مارجې کې د روان وضعیت په اړه مفصل رپورټ اوري او دا هم اوري چې د پکتیا ولایت یو شمیر کډوال او بې ځای شوي شکایت لري چې مرستې ورته نه رسیږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. او د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابه په واک کې له 8 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د داعش، القاعده او طالبانو په ګډون د نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې د تقویت لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دواړو مشرانو په دې یو ساعت تماس کې د ایران، سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په مسئلو هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. د انټرفاکس روسی خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې د طالبانو د اپیومو پر فابریکو بمباري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز کولی شي او روسیا د نشه یي موادو پر ضد د امریکا د دا ډول اقداماتو هرکلی کوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې مسکو چمتو دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد له واشنګټن سره په شریکو اقداماتو بحث وکړي. روسی چارواکي وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید په لابراتوارونو بمباري وکړه. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې هوایي بمباري درې چنده زیاته کړې ده. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای په خپل رپورټ کې وایي د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې راټول شوې شمېرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړی دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا کې حمله شوې وې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباري په ناڅاپي توګه زیاته کړې ده. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابه په واک کې له 8 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرټ موګابه په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولوستل راغلی دی چې زه ګبریل موګابه د زیمبابوې د اساسي قانون د 96 مادې له مخې خپله استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول عملي ده. د موګابه د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابه د دې لپاره چې واک پرېږدي استهزا کړی او خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټلرسن د موګابه استعفا د شفافیت، ډیموکراسۍ او سولې په لور د سمېدو لپاره د هیواد ته یو فوق العاده فرصت بللی دی. درې نوي کلن رابرټ موګابه چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن و، وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ شو چې پوس یوه اونۍ مخکې مرکز حراري ته داخل شو او له نوموړي وغوښتل چې استعفا وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله تلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې او ساعته خبرو کې ټرمپ په سوریز ډول په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو په بیا پیلولو، بشري ناورین په پای ته رسولو او د سوریې د بېزه شو خلکو د بیرته ستنېدو په اړه ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین یو ورځ وروسته تر هغې په خپلو کې خبرې وکړې چې ښاغلي پوتین د سوریې له جمهور رئیس بشار اسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په دې تلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه نه دي ویل شوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه د دې هېواد په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم غونډه وکړي. او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیارډر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د روسیې د دولتي خبري آژانس رپورټ له مخې د فرانسې پولیسو روسي میلیارډر سلیمان کریموف د دوشنبه په ورځ د فرانسې د نیس ښار په هوایي ډګر توقیف کړ. د روسیې د رویټرز خبري آژانس د فرانسې د څارنوالۍ د دفتر د یو چارواکي لخوا ویلي چې ښاغلی کریموف په مالیاتو کې د تقلب له لارې د ترلاسه شوو عایداتو د پاکولو په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس بیا وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په فرانسه کې د سلیمان کریموف نیول کېدل تایید کړي دي، خو وایي چې ښاغلی کریموف د روسیې د مشرانو جرګې غړیتوب لري، ډیپلوماتیک مسؤونیت لري او دې مسؤونیت د نوموړي د زندانی کېدو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا هوایی بریدونه سږ کال د تیر کال همدې مودې په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د هلمند مارجې ته ځو، چیرته چې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي او دغلته افغان پوځیان هم د خپلو خاطراتو خبرې کوي.
بس دا د ملي اردو کسانو شهیدانو که زموږ وو تاره کې بس په هره کمتوڅول د جنابي وسلو ویوړل.
د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کوچ کبیر خان وی لرند چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 19 کلونو په سیر نورې مخکخه لوبډلو ته هم ماته ورکړي. د نور ریپورټونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې په پکتیا کې راستن شوی افغان کډوالو به زیشي وای چې له دوی سره د مرستو په مسأله کې ناانصافي کیږي.
په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو در په چلا وثم لرم دوه کلم کې تیر دا مرکه ده.
په غزنی کې په دې ورسېو کې د ناامنیو په اړه هم مفصل ریپورت لرو.
موږ په دې باندې توانېدلی یو چې په دواړو ولسوالیو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکوو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکي اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدل شي. تازه شمیرې ښیي چې پروان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر 2018 میلادي کال په مقایسه درې چند زیات شوي دي. د جرمني خبري آژانس په یو راپور کې ویلي دي د 2018 کال د پیل راهیسې د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر بیلابیلو اهدافو نږدې 2500 بمونه غورځولي دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال د ټول کال په اوږدو کې دا شمیر زرو ته رسېده. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي هوایي ځواکونو بمباری په چټکه توګه زیاتې شوې. د جرمني خبري آژانس وایي د امریکا هوایي ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو 3545 گزارونه کړې دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو ټول 1330 بریدونه شوي وو. جرمني خبري آژانس سره ټولو کلو شمیرو پر بنسټ وایي د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر نمایي پورې په افغانستان کې 2400 هوایی بمباری شوي. په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په ټول کال کې امریکایي ځواکونو د هوایی بمباریو شمیر زرو ته رسیده. دا نوی شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر اهدافو د بمونو غورځول د 2014 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې پکې د ترهګرو په تعقیبولو او په نخښه کولو ټینګار شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چټک او ناڅاپي زیاتوالی راغلی. وړ مورس په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د ویډیو کانفرنس لاره په پینټاګون کې خبري اعلان وکړ. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو ورکول ډیر موثر تمام شوې دي. نو مولوی د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته په خطاب کې وویل، جنرال جان نیکلسن وایي دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې په جګړه یې نشي ګټلی، دا هغه وخت را رسیدلی چې بله وسله پر مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو 2000 کیلوګرامه وزن لرونکی یو بم په هلمند کې د نشي موادو پر یو لابراتوار وغورځوه. دا د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لومړنی دا ډول ګزارو. جنرال جان نیکلسن وایي دا مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 1500 پورې د نشي موادو د تولید فابریکې شته چې طالبان ترې مالی ګټه اخلي. خو د هوایی بریدونو له زیاتېدو سره د ولسی خلکو مرکشوب له هم سیاته شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرکشوب له د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 350 سیاته شوې وه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د هلمند مارجا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې له اوږدې مودې راهیسې ناامنه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دایی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د سیمې شاوخوا ته تللی دی او په اړه یې مفصل رپورټ برابر کړی.
سهار وختي ګڼ شمېر لوډ بای یا اوږده باریز غروال د غام وی ټانګونو رینجرونو او جنراتورونو له فاصلاتو او نیم مدنو بار دي بیرته لشکرګاته دي چې په تیر یو کال کې د ماینونو هوانونو او استهلاک له وجې د کار لویدلی. موږ لا هم تم یو او د مارجې د کمپ په نوم سیمینه چې 9 کیلومتره د دې ولسوالۍ د مرکز نه لري موقعیت لري باید مخ پر جنوب حرکت وکړو او په ولسوالۍ او امنیه کمانډانه کې بندو سرتیرو ته ځان ورسوخو. دا کار ځکه ځنډنې دی چې په لاره کې پر پاخه سړک ماینونه دي او د انجینري ټیم هم نه دی رسیدلی. د غرمې تر ډوډۍ وروسته مو د مارجې د مرکز په لور د زکم تر څلور لارې پورې ځانونه ورسول. د زغروالو او لوی لوی ټانګونو دغه کاروان تر سلو ډیرو وسایلو تر رسیږي چې اکثره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ په مرمیو او مجماتو بار دي. دا منظم د پولیسو یو عسكر چې دوه کاله د مرجې په معاصره کې تیر کړی دي او لا هم بخ دی غواړي د کمپ نه د ولسوالۍ په مرکز کې خپل ملګرو ته د اکمالاتي کاروان په امنیت کې برخه واخلي. ازادي راډیو ټول 15 کاله کېږي چې په وسلوال پوځ کې دنده لري خو د ننګرهار تر درېنور وروسته تر ټولو بدی ورځې په مرجې کې تیر کړی دي.
نوم رحمت ګل دا دی مرجی دونه بد خاطر رسل دا بد خاطر دا چې په یو ورځ کې ما شپږ دې سمړی لدی چې مونږ درې کسو ویستل لدی لارنه شپږ دې نفره چې د چا سر نه و د چا پښې نه و د چا تنې نه و رامرل دلته او په یو میاسو شل ورځې کې دلته بند پاتې وو. نو هوایی پروازونه هم بند کړی وو، بیخي طالبان زور کړی وو پسې. نو خو په یو رقم د زموږ کمانډان صاحب د خدای خیر وکړي کمانډان صاحب جواد خلیل بس د همدغه په قدرت سره په وسه تاوان سره بس دا د ملي اردو کسانو شهیدانو او که زموږ وو په تاره کې بس په هر رقم ته وسیول د جنابي وسلو ویوړل. ډېره بده خاطره همدا وه چې په یو وار کې شپږ دېرش نفر زموږ تر مخه ولاړل لاسه.
د ده سره اوس د دوه کاله وړاندې ملګری نسته، ټولې په مخامخ جګړو او کمینونو کې وژل شوی دی. د مارجې د کمپ او زکم څلور لارې سیمې سره لدی چې د وښو او طبیعي درختو ډکې دي خو دا څه ښکاري لکه په یوه شبه کې چې کوم توپان تیر شوی وي او هر څه له خلکو وړي وي. په هلمند کې د امن اعظم د 15 ملي وا کمانډان جنرال خلیل جواد راته په مارجې کې ویل عملیاتو ته ادامه ورکوي.
او فعلا مو شمو در ساحات یعنی مارجې جنوب
دی وایي دغه اوس موږ د مارجې په جنوبي سیمه کې یو. شمالي مارجې ته سپېڅلې ده، مخالفینو ته تلفات هم اوښتي دي. هغه ماینونه چې دوی په پلونو او لارو کې ځای په ځای کړي وو کاشف او خونڅه شوي دي. دغه عملیات به دوام وکړي او د هغه سرتیرو لپاره چې په مارجې کې د اکمالات هم کوو زما د معلوماتو لمخې د مارجه څلويش سلن سیمې لا هم پاتې دي او هلته به لوی عملیات کیږي او سیمې به تصفیه کیږي.
فعلاً و پرسنل داره حالت پیشروی و تصفیه و تلاشی است.
حالات دلته د خلیل جواد د خبرو سره څه فرق کوي؟ خلک نه تر سترګو کیږي. دا سارو او علایم متخداس ښکاری چې ملکی خلک لتیرو دوه کل رئیس د مرجه کمربندی او نام لسمو ته نه دي ستنه سي ځکه هرڅه په ټاپه ولاړ دي. د زغروالو او برسو موټور کاروان د مارجه د مرکز په لوري ولاړ خو مشت د زکم ترڅلو لار ورسته د تللو اجازه نه و. کتهوم خلیل جواد وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو خبره کوي خو د طالبانو ویاند کړي رسوب احمدی دغه خبرې نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ ډول تلفات نه لري خو د مارجه په کمپ کې د حکومتي سرتیرو دوه شوبلي سوځولي دي ګڼ شمېر سرتیري پکې وژلي دي اما چارواکي دغه خبره نه مني. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند مارجه.
د هلمند د مارجه ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یا سرتیرو د خاطرو او وضعیت په اړه مول محمد علی استای ووریدل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم پرون کابل ته ستون شو. د ټیم په ماليزیا کې د پاکستان ټیم ته په فائنل کې ماته ورکړه او د آسیا د اتلولۍ حقدار شول او اتلولۍ افغانستان ته راوړل. د افغانستان د ملي ټیم په خوانی روزونکو کبیر خان وی لرنه چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو په څیر نورې مخکخي لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ دغه په خوانی ملي روزونکو ټینګار وکړ چې د 19 کلن لوبغاړو لپاره باید کرکټ بورډ خاصه پاملرنه وکړي او هغوی ته په ملي ټیم کې د لوبېدو زمينه برابر کړي. له کبیر خان سره د مشال لړیو خبريال غلام غوس مرکه کړي ده.
ټول نمک خو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داسې آسان خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره د هند ټیمو د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس والا ټیمونه دي او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. نو اول خو دې ته په دې ډېر مبارکباد دی او دا د دې د کورنی کرکټ او د 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دی ډیر سیستم ډیر خراوان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی, کوچنګ سیستم یې ښه دی او سلیکشن سیستم ډیر ښه دی. چې دا ټول سیستمونه یو ځای شي او یک انصاف وي او محنت وي نو بیا ان شاء الله دا ټیم نور مخکې راځي. نو همدې لکانو کې مخکې د افغانستان نیشنل ټیم ته ملکان راځي او دې کې دوه درې لکان ډیر ښه ځلېدل او د هغې پرفارمنس ډیر ښه. امید لرم چې افغانستان کرکټ بورډ به د هغې سپیشل کیر وساتي, د هغې سپیشل کوچنګ به کوي او د هغې باندې به سپیشل خیال ساتي چې هغه نیشنل ټیم ته ولیږي. دا یو دوه کسان دي کې یو بیټسمین چې کوم سینچری کړی فائنل کې او د زدران علی دی کې پوټینشیل ډیر زیات خو الدا کې به دې سره سره به تاسو ګورئ چې نیشنل ټیم کې د دې فلال زې جوړیږي کنه جوړیږي.
کبیر خان صاحب د افغانستان د کرکټ راتلونکي یا مستقبل ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
اوس چې دی زه په دې زیات ډیر زیات خوشاله یم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دی, په خپل خپل پلیئرز جوړي. نو زما ذاتی خیال دا دی چې دا کوم ملکان چې اوس روان دي نو کل دا او سنگج د افغانستان کرکټ روان دي مخ په بره ان شاء الله دا به ډیر زر په نیشنل لیول باندې په سینیئر لیول باندې دا غره ټیمونه چیلنج کول شروع کیږي چې انډر 19 ټیم په پینزه ټیسټ پلی مطلب پینزه سلو ټیسټ پلینګ ټیمز او پاکستان سریلانکا بنگلاديش سره هند سره د دې په موجودګۍ کې فائنل وګټلو ان شاء الله یو هغه وخت لري نه دی چې کله به دې سینیئر ټیم هم چې د دې ملکونو په موجودګۍ کې غټي لاس راوړي ضروري.
او کبیر خان صاحب قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنځ نو تاسو څه فکر کوئ چې باید د سیاسي اختلافات د لوبو نه لري وساتل شي؟
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق. لوبا یا کوم یو سپورت دی دا د امن پیغام ورکړي, دا کلم د جنگ پیغام نه ورکړي, دا د او بل د سیاست پیغام نه ورکړي, دا سیاست د بهر دی. نو که د دوه ملکونو که خپل سیاسي اختلافات شته هغه د زریاتي اختلافات کې شي سیاسي کې دي شي دا غي د سپورت سره هیڅ تعلق نشته. مونگا زونگش دا کم مشران دی کاغه د پاکستان دی هند دی کدا افغانستان دی کدی دی ته یو ګوری چې مونگا ک یو بل سره دا سپورټس اړي کی خپل خصاتو نو ان شاء الله د امن اړي کی و نورم خش ولې چې سپورټس سره خلکو کې مینا زیاتیږي چې خلاص سپورټس لارم بند شي نو دا د یو دسی د امن لار تاسو بند کی.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د ورسی بریا چې د آسیا د اتلولو په لوبه کې فائنل لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی روزونکي کبیر خان څرګندونې مو واورېدې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس هم احمد شیبر ته وار ورکو چې د نړۍ مطبوعات لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا هاګ د څارنوالي د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. فاتو بن سودا د دوشنبې په ورځ وویل چې د 2003 کال د مې له میاشتې راوروسته په افغانستان کې او د 2002 کال د جولای راوروسته دی د هغو هیوادو د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په اړه څېړنې وشي چې له افغانستان سره ارتباط لري. بن سودا غواړي چې په دې موده کې د طالبانو، د افغان پولیسو، ملي امنیت، امریکایي ځانګړیو ځواکونو او استخباراتو له لوري د ترسره شویو مشکوکو تیریو په اړه تحقیقات وشي. فاینانشل ټایمز په دې اړه لیکي چې شایي له دې سره واشنگتن په غوسه شي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو د ورځپاڼې په باور دا محکمه د دغه هیواد خلک د جرمونو د ترسره کېدو له امله له قانوني پلوه څارلی شي، په دې شرط چې په هغو هیوادو کې جرم کړی وي چې هغوی د هاګ غړیتوب ولري. د فاینانشل ټایمز په باور دا امریکایانو ته د هاګ محکمې خبرداری ګڼل کیږي، ځکه چې د وړاندیز له مخې هاګ د مشکوکو کسانو د تحقیقاتو غوښتنه کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي چې متحد ایالات باید د قهر پر ځای د دې هرکلی وکړي او د هاګ محکمې په تحقیق کې مرسته وکړي. نیوزویک مجلې بیا یو بل موضوع څېړلې ده. دغه مجله په خپل تازه ګڼه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباری زیات شوې دي. د دې خبرونې په باور د اکتوبر تر 1 امریکایي ځواکونو څه باندې 3500 بمونه پر طالبان واچولې دي. دا شمېره د تیر بشپړ کال نږدې 3 برابره ده او د وړم کال 4 برابره. د نیوزویک مجلې په باور د بمباریو دغه زیاتوالی د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي سره یو ډول ارتباط لري چې له امله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شو. نیوزویک بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي چې د دوشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې F-22 الوتکو او B-25 الوتکو د نشه یي موادو د فابریکو د لمنځه وړلو له امله بمباري کړې ده. د همدې بمباری مسله نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یوې مقالې کې څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي چې افغان او امریکایي الوتکو په هلمند کې د اکشن بی پښپه د طالبانو د مخدر موادو پر ډیپوګانو بمونه وغورځول. نیویارک ټایمز د جنرال نیکلسن په وینا لیکي چې په افغانستان کې طالبان د نشه یي موادو له 300 تر 1500 پورې لابراتوارونه لري. ورځپاڼې بیا د سیمه ییزو کتونکو په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو نږدې 80% کې عواید د مخدر موادو له درکه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبان هر کال د اپیومو له درکه تر 200 میلیونه ډیر ډالر ترلاسه کوي.
د امر یوختیا وزارت د ژوند او کورنی تعلیماتو کتابونه د پوهنې وزارت ته وسپارل. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جام نعیم د سه شنبه پر سپ کابل کې د دې کتابونو د سپارلو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې په تعلیمي نصاب کې د دې کتابونو په شاملېدو سره به د کورنیو پر یوختیا کې د پام وړ بدلون راشي. بلخوا د پوهنې وزارت مرستیال چې په دې مراسمو کې ګډون کړو ژمنه وکړه چې دغه کتابونو ته به د پوهنې وزارت په نصاب کې ځای ورکړي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې ورو.
د خژون مهارتونه، لومړنۍ مرستې، مخدره مواد، ساري ناروغي، د انسان بیولوژي، ارواپوهنه، واکسین، خوارځواکي او پاکوالی هغه مسایل دي چې د کورنی تعلیماتو په کتابونو کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت سره د یوې هوکړې له مخې د ژوند او کورنی تعلیماتو کتابونه چمتو او د سه شنبې په ورځ یې د دغه وزارت چارواکو ته وسپارل. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د دغو کتابونو د سپارلو پر مهال ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د دغو کتابونو په شاملې دو سره به د کورنۍ په روغتیا کې د پام وړ بدلون راشي. د وای ماشومان د ټولنې ولویا کتله جوړوي چې روغتیا یې زموږ لپاره ډیره مهمه ده، ځکه له یوې خوا دوی باید خپل درسونه په ښه توګه زده کړي او له بلې خوا دوی خپلې روغتیا او سلامتۍ ته هم متوجه وي او وکولی شي چې روغتیایي موضوعات خپلو کورنیو ته هم انتقال کړي. خاغلی نعیم دغه شان وویل د پوهنې وزارت سره د شبې هوکړې له مخې دغه کتابونه له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې تدریسېږي او د ده په خبره د کورنیو د سلامتیا ضامن بوي. دغه کتابونه د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په مالی او تخنیکی همکارۍ د عامی روغتیا وزارت لخوا چمتو شوی دی. د عامی روغتیا وزارت د پالیسي مرستیال وایي لا دې وړاندې هم روغتیایي موضوعات په ښوونځیو کې په تیت او پرک ډول تدریسېدل، خو د دغو کتابونو په تدریس سره به د زده کوونکو د پوهاوي کچه لوړه او له دې لارې به د کورنیو د ټولنې نه نورو وګړو سره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا او د پوهنې وزارتونه باید ځوانانو ته د بلوغ د دورې په اړه پوهاوی ورکړي. په هغه وخت کې د افغانستان د پوهنې او عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په نویو روغتیایي کتابونو کې به دا او نورو روغتیایي موضوعاتو ته ځای ورکوي. بلخوا د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب مرستیال اسدالله محقق چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، په تعلیمي نصاب کې د ژوند او کورنۍ تعلیماتو د کتابونو شاملېدل ګټور وبلل. دی وایي نن هغوی له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه کتابونه چمتو کړي او د پوهنې وزارت ته سپاري. زه ډاډ ورکوم چې له دغو کتابونو به تر ډیره ګټه اخیستل کیږي. دغه کتابونو ته بنه یوازې دا چې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکوو، د ښوونکو د تدریسي کتابونو په توګه هم ترې ګټه اخلو او په کتابخانو به یې هم ویشو. په ورته وخت کې د مشانو جرګې د روغتیایي کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي په ښوونځیو کې د دغو کتابونو تدریس به د ماشومانو او کورنیو د روغتیایي وضعیت په ښهوالي کې د پام وړ اغیز ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ټاکل شوی ده چې نن د روسیې په سوچی ښار کې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران د سوریه پر وضعیت خبرې وکړي. خو تر دې مخکې پرون ولسمشر پوتین په همدې ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په دې کتنه کې یو ځل بیا د سوریې د کړکیچ پر سیاسي هواري ټینګار وکړ. په عین حال کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو بیا پر خپلو کې د سوریې په اړه تلیفوني خبرې کړې. اجمل ان پر رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه پورس په سوچي خار کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین بیان وایي بشار الاسد د څلورو ساعتونو لپاره په روسیه کې و. په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایل رئیس د دویم ځل دی چې بشار الاسد له ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره روسیې ته سفر کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغې غونډې په درشل کې سوچي ته تللی و چې ټاکل شوی نن په دې ښار کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون جوړ شي او پکې د سوریې پر روان کړکیچ خبرې کیږي. همدارنګه ولسمشر پوتین د سه شنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ټلیفوني خبرې کړي چې پر نورو مسلو سربیره دواړه بشران د سوریې د روان بحران د ختمولو پر لارو چارو هم غږېدلې. د کرملین لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر پوتین د بشار الاسد سره د خپلو خبرو په اړه د امریکا ولسمشر ته معلومات ورکړي او دواړه پر هغه پلانونو غږېدلې چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وونۍ وروسته په جنبا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د جنوا د خبرو ملاتړ کړي. روسیا او ایران د سوریې په هغه کورنۍ جګړه کې چې په 2018 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرو لزپنې راپیل شوه، د بشار الاسد د رژیم کلک نظامی او سیاسي ملاتړ کوي. خو ترکیه بیا د هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې ولادیمیر پوتین او بشار الاسد یې ترهګر بولي. د روسیې ولسمشر پرون په سوچي کې خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وویل سره له دې چې تر اوسه اوږده لاره په مخ کې ده خو په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې. ښاغلي پوتین د 2018 کال په مارچ کې هم ویلي و سره له دې چې په سوریه کې پوځي عملیات دوام لري خو د دې هیواد ځواکونه په پراخه توګه په سوریه کې خپلو اهدافو ته رسیدلې. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د سوریې په کړکیچ کې د روسیې د رول مننه وکړه. ویل هغه مهال چې په تروریستانو بریالی شي غواړي چې په سیاسي بهیر کې هم پرمختګ وشي. د سوریې په شپږ کلن کورنی جنگ کې تر اوسه پورې 310,000 کسان وژل شوي، تر 6 میلیونه زیات خلک مهاجر شوي او شاوخوا 15 میلیونه نور په کور دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچېدلي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو اتنیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو نړیوالو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. روسیا وای دوی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې هوایي بریدونه درې چنده زیات کړي دي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 2 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله ټینګار کړی دی او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په د 1 ولسوالۍ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان په د 1 ولسوالۍ کې د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر سیمې تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د په غزنی ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه سیمو ته سفر کړی او په یادو عملیاتو کې د برخه لرونکو سرتیرو سره خبرې کړې دي.
دا افغان پوځیان دي چې له سندرو او نڅا سره په زغروالو ټانګونو کې د عملیاتو په لور روان دي. هدف یې دا دی چې خپله خاوره د دولت ضد وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړي. دا پوځیان چې ځان د خاورې ساتونکي بولي د 1 ولسوالۍ په لور روان دي. ما یې هم ملتیا کوله. د 1 ولسوالۍ شاوخوا 40 کیلومتره د غزنی ولایت مرکز څخه لرې پرته ده چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي او د ځایي خلکو په خبره چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. خو افغان پوځیانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې دغلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي دغه عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې ځپلي دي. مل پاسوال امنیه قومندان محمد زمان چې د یادو عملیاتو مشرۍ په غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او دغه راز یې ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړې. نوموړي وایي په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاوښتې خو د کشمیر په اړه څه نه وایي.
دیوی گاڑی ها مانگی او پلان دی مخی مونگا پا دی باندی توانی دلیو چی پا دوارو گل اسوالی که دی آغا شوم عمل آغا وغندو آغا وطکو دخمان پا تیخ تکی دی مونگا عملیات نن دی دیاک پا گل اسوالی که جمله مونگا تقریبا پا اکثر آغا گل اسوالی که کسی پذیر دی آغا تر سرکی دی او دوسم دی اوکابی تیزبین په نوم د خالد کمپین په چوکاټ کې زمونږ مشترک عملیات جریان لري چې خوشبختانه ویلې شمه چې دښمن دلته په غزنی کې مات دی کوم خاص د صوت نه لري. تلفات د دښمن زمونږ سوچنده تلفات لري او مونږ تابان جنگ دی ولی زموږ تلفات ډیر کم دی.
ځایی چارواکي وایي د دغه ولایت په شمیر نور ولسوالۍ کې نور افغان پوځیان هم د وسلوالو په ځپلو بوخت دي. دغه ځایی چارواکي وایي غزنی ولایت کې دا مهال دوی تروریستي ډلې فعالیت لري لکه طالبان او حقانی ډله چې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي او جنګیږي. بل خو بیا د جګړې ستړي د دولت له دغه عملیاتو خوښ خو دولت تخواست کوي چې د یادو عملیاتو پر مهال د دې سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. د دیاک ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو چې سیمې تازه د وسلوالو له شتون څخه پاک شوي وي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه عملیات خو صاحب دلته عملیات وسلو عملیات ډېر وسلو د اردو ملي د پولیس ملي دغه د ولسوالۍ د خدمتګارانو دلته په دغه کلی کې عملیات زموږ خو د ولسوالۍ په خلو کې دلته پراته یو. دغه عملیات چې دلته وسلو هغه شپه ټول ویده ولو سخت عملیات سو دویم ډېر ژوبل سو دغه د جومات په مخ کې دلته د وینې مینې ټول توی سوی ولو عملیات د غزنی چېغه د عملیات کولو موږ ډېر راضي یو له دوی نه د ولسوالۍ نه د قومندان صاحب د امنیه نه د ټولو نه راضي یو شکر.
بل یو اندازه تصفیه شوې د هغو تصفیه کېدل داسې نه دي چې هغه په جبایي مقاومت کې هغه پراته دي چې دا بې ځایه مرمۍ پیر کېږي. دا په ډاګه وایو چې دغه دغه عسکر ورونه دې دا کار نه کوي. داسې مرمۍ چې بعضې وخت کې دغه مشران قومندان صاحبان نه وي دغه عسکر چې لارو ته ووځي یا وظیفې ته ځي دغسې بعضې وخت کې دغسې هوایي مرمۍ ولي هغه په ملکي خلکو باندې.
وسلوالو طالبانو که څه هم تازه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روانه عملیات ته شاتمبولي او ویلي وو چې دغلته یې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پکتیا ته راستنه شوي سلګونه هغه کورنۍ چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تیرو څو کلونو په اوږدو کې دې ولایت ته راغلي دي وایي افغان حکومت د دوی لپاره تر اوسه نه مرسته کړې ده نه یې ورته سرپناه برابره کړې ده او د بیروزګارۍ تر څنګ له ګڼو ستونزو سره دوی مخ دي. زموږ همکار داود طفان له دوی سره غږېدلی او په اړه یې رپورټ لري.
سلګونه کډوال په پکتیا کې د کډوالو چارو ریاست مخ ته راټول شوي وو. اعتراضونه او غوښتنې کولې. ویل یې که دوی ته یې حقونه نه ورکول کېږي او د ستونزو هواري لپاره یې حکومت کوټلي ګامونه پورته نه کړي دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي.
دا څو کاله کېږي چې موږ چکن کړی دا پر میم په جب کې دي دلته هم سب کړي بیا مې څلورانی نه دی لري څکه چې هغه دفتر ته راشم څوک د غږ نه اوري چې وایي شته دي نه وي زموږ خو سر شي د ضرورت جای نه لرو په پردي کې پراته یو. دا مرسته باید موږ سره وشي زمي ده د زمي دي پاره چې راغلي
به موږ سره وشي وسایل
یو شي نه لرو
مواد نه لرو مزدوري تاسو ته پته ده مزدوري نهسته ولا د ټول مجبوري راغلي ولا ټول په یخو کوټو کې پراته یو. اوس لاول د کریا کور دا خدای منی دوه سو میاشتو کریا غم پاتې ولا یو تعالی لرګي نه لرو دا یو زنه دا څه شي ویني دا ټول دا چې ور لاول د سپینګرای مې چې مزدوري وای ولا که سوال تر راغلی
روزانا دس چل دلته پینځه شپږ سو نفر ولاړ دي دا ټول ماجرین راغلي دي د پاکستان ماجرین دي چا پینځه کاله کیږي چا درې کاله کیږي یو نفر سره امداد نه کیږي خودسه چل دغه باید د کونډي دي رند دي کې اعتماد دي کې غریبان په پردو کورو کې پراته دي باید دې سره امداد وسی.
دوی دا مول د ژمي پر رسیدو په کورنیو کې ماشومان او مېرمنې د یخ لامل لګنو ناروغي سره مخ شوي او حتی په کورونو کې د سون او ځان ګرمول لپاره څن نه لري او لاغه ورځي چې راستانه شوي دي ډیرو د کار پاتڅ کې کوم سالم مسروپیت نه دی پیدا کړی. یوازې دا دوه تنه نه دي چې د کار نشټوالي مرستو نه ور رسیدلو سرپناه نه لرلو لګنو ستونز سره ځانونه لاس او گریوان ګڼل. د کډوالو ریاست مختر غونډو سپینګیرو په عمر په خو کسانو شکایتونه کول ویلې حکومت واسطه لرونکو ته مرسته ورکوي.
طالب جان پیسې راځي چې څوک ملکان دي وایسته لري مټرې لري هغه راوړي غریبانو ته یو تم نه رسیږي. ما کړی راپور کړه نن هم درته راپور کوم سبا را سره لار سره کوټه یو کوټه یو کشکن می جوړ په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو در بچلا وسم لرم دوه کالم
دا مرکه خو ما ته پردای ملک دی مالی دلی بداس پینا گیره والله بلا یمان خوار نکم دی جی پالا ور تراسی خدای منی پی غصاته نو مان ولی کی مرسته می شی مگه زیل سر گیروانیو پروسک پزمی کی دری ورځی زوا ور کی ولاړم بلا کم دام لی دلی.
دا دغه کډوالو په ډله کې ځینې په دې نظر مو که حکومت ور سره څه نشي کولای دوی دې جواب کړي چې بیرته گاونډي واد پاکستان ته کډوال شي.
مانم چې نعمت ګل دا او د ګردیز اوسیدونکی یم که چیرته موږ سره دغه سیال وي د مرستې دغه نه کېږي نو موږ ته مجبور یو چې بیرته واپس بیا لاړ شو په خپل پاکستان ته. خو دې وجې نه زه چې دلته یخ دغه نه وي کور نه وي کمبل نه وي لرګي نه وي بل شي ګزاره نه کېږي نو مجبوریت ته ځو کاروبار نه دا
پکتیا ولایت د کډوال او رستنیدونکو چارو رئیس حضرت میر همت وای دوی غمر امکانات نه لري چې ټول خلکو ته په خپل وخت ورسوي، خو بیا هم په هڅه کې دي چې د کډوال ستونزې هواري کړي.
څومره امکانات چې لرو هغه مونږ ډېر کم لرو. سړی هوا رسېدو سره مونږ کنن زر کورنۍ لپاره مونږ غوښتنه کړې وه چې کنن زر کورنۍ چې باید کومات شي، نو مونږ د انسیار ادارې په مالي لګښت 450 کورنۍ لپاره کومک پیدا کړو. هغه هم فقط په مرکز ګردیز کې یوه ولسوالۍ مونږ په دې کومک کې نیولې. نو د خلکو تقاضا زیاته ده، خو بدبختانه د مونږ امکانات کم دي.
کډوال او رستنیدونکي په داسې مال شکایت کوي چې د پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې د ژمي پر رسیدو د نامنیو څخه بې ځایه شوي کورنۍ هم د سرپناه، روزګار او څه نه لرلو له ستونزې سره مخ دي، او په پرله پسې ډول له حکومت څخه د مرستو غوښتنې کوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. همدا پیغامونه به واورو او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبي په اړه معلومات غواړي. له دا به واورو.
السلام علیکم، زویر احمد مبنا مدر صرف لیکه د کندهار ولایت سره تاسو سره تماس کړم. نن سهار چې شم د ورځ درا په وو بجو پر پروژه سوه د کرکټ سره د نایانو د پاره دا کماته په کندهار ولایت کې زیره وشه سی ابل زنه بنام دا وسه ما سره غټ کوم کې چې دا کرکټ ته ځان داخل کوم. مننه پر د عالم بربنګ
پیغام څخه. تاسو د ازادي رادیو د هغې مرکې خبره کړې چې د نابینایانو د کرکټ لوبي په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست، ازادي رادیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبي فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د ښاغلي بشردوست سره د ازادي راډیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم دروورم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پایل کې د پښتني ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینان د پاره کار او فعالیت تل کړی چې زه څنګه کولای شم چې نابینان ته د لیکو لوس اسانتیا ورکړم. د لیکو لوس اسانتیا تر څنګ چې ځان ته دا فکر وکړي چې دا زموږ نابینان ورونه چې کومې د ځې په ځای باندې نه سي عزیز فاطمه بیت یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې داغه نمر کې دزې انډیا ته تلو. ما د مدینانو کرکټ حل تر زینه تماشا کړی و او سان د دې په سبب لرلې مې دې نه غوښته و. نو بیا ما غوښتل چې ما د خپل لور سره د خپل نظر شریک کړل او هغه دې ما سره ومنل. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وته وانه د مشاغې دې ما ته سفې چې راکړي ما دې را باندې وکړو. ما د ټورنمنت په نګار کې په لاره واچول چې دې کې دوه بری ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان را وښتي و. هغه سره ما کار کړی و، په کونړ کې ما کار کړی و، په نګراج د ادري وال ټیمونه سره مخامخ کړل او خپل میچ کې خپل لوبه تر سره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلای او بیټ هم نشي لیدلای، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکه پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې تر ریډي هغه ته وایي چې ریډي ما او بیټم چې دی د ځمکه په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکه په واسطه باندې کول کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د شرنګار یو د څنګه شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راټوي په کوم د خدای سره او شپږیز او سلوریز راټوي
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومه خوره روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ماته سویل چې دغه نابینند په اړه یو قسم ته وسیله په دې توپ کې زی په دې شوی د تاسو پویږي چې نابینند ته د خپل څخه مایوس دی خو الله جل جلاله دې ته د غوګونو لري د کافي قوه ورکړي ده د غوګونو د اوریدلو په واسطه باندې دغه بیټ راټاوي او خپل موقت په ځان برابروي
تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې وشو تاسو په خپل هم لوبه کوي څلوریزه شپګیزه او همدا منډه څنګه کیږي درته تشریح کړئ
زمونږ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ اسمان دی منډه وهي دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې مونږ دغه زیته نادینا نه وي ور مخامخ کو دغه موبیټ چاپیریال چې کده د دې نقشې وته مونږ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کو د خپل حرکت کې خپل ذهن او سوچ چې کنو لري په هغه موخه باندې کنده میدان چاپیریال چې نادینا د طبیعت د خپل نه مو یسته دا ته مونږ تشریح کو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده ختمی کی تدل تبه تو دی گل تبل و کټه ولاند یعنی پلندو کی دغه د سیوی مج دغه چاتریال د میدان چې کوم دی دغه موږ دی بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص دنا دینند موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه تم ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې میدان تر روخانه کیږي او نا دینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډو کی او منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي
یاره ما خو چې د دوه لسم کال نه د لوبو کومه د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغه په دې خاطر ما مو ته موقعیتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل تدویر ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي
زه خو د سیبې چې د خطیزو ولدیونو کې د نادینیان د پاره د تخوایي او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سیودن کمیټې په مالین لاټر باندې وی مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټري لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر زګر ټول شاګردان د پاره ټولګي او کوم شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاره د سیودن کمیټې په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سره عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نزد په تو نه پیژنم چې مثال زموږ کولر کې څومره شاګردان تکړه دي لغوان کې څومره شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ماګې نه یو شاګرد رغواسه مو دغه ته راول مو ته چې میدان کې په منډو باندې راول څو نه جنا په منډه ریلی شي هغه ته پوری زه چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لمور نابینا پیدا شوی دي کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوی دي
پویږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین دې تي ګورو دي چې اکثره چې دی ورو نه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوتو پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دې سيد خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه کړه ټول دې سيان دي ورو
دوستانو د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واوریدلې نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو د خبرونه تر پای را سره واوري
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
الو السلام علیکم د پکتیا څمکني ولسوالینا سمیع الله حلیمی څنګه خبرې کوم غوښتنه مې د لوړپوړو مقامات څخه ده چې د پکتیا څمکني ولسوالۍ شارینه بازار ته تر ستر ګرمي مقبل وکړي پورې غځیدلې سړک ډېر سخت کندو کا پر شوی ده د سړک باندې هیڅ هم کار نه کړی نه دولت او نو کوم شخصي مؤسسو باید د سړک خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي
بله د پکتیا ولایت د امرخیل ولسوالینا زو کملنګ د پکتیا ولایت او چارواکو ته مشرانو ته یو پیغام لرم خدای دی وکي چې دوی ته ورسیږي هغه پیغام په دې ډول ده چې د امرخیل ولسوالیت کوم امر سره شي هغه مشرانو ته ورکړی شي چې دا تاسو تسخین کوی په کلو باندې کې غریبانو ته ورکوي هغه مړه په خپلو کورو کې کېږدي غریبان په ځای پاتې شي. او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، وحید کانای یم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا والي څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه خلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به زه څخه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل د ولسوالۍ خبره کوم. ومل ولسوالی لاربند جنگ شروع ده د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشرایي دا د اوریدونکو ته مشر کې اجازه لاربند دې موږ لارو سره په تسلیف.
السلام علیکم، وسات انوال لا پښتون کنه یو څه دې تم کنه او دې پکتیا کمند لوی هار چې سرکې مخ کې کاند کتو سره ور باندې کار روان دی خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې دې غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې دې څخه څېړنه وکړي چې په مری کار روان دی. څومره یو کار شروع کړی چې له هغه وتلې خبره ده
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اوریدې. که مو ازادي رادیو تعقیب کړی وي نو تیرونی د همدې ستونزو په اړه د پکتیا د والي لویان سره خبرې سوي دي، خو د هغو دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلي چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات، ګردې، څمکني او د غرز له میرزکی ولسوالیو څخه ګڼ لیکلي پیغامونه د 1903 شمېرې له لارې رارسېدي دلی چې د خبرونې وخت کمال لکبلې په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ولایت خان احمد زئی چې اوس پر دغه دند ګمارل شوی دی پر خپل پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د تپان سره ژغیدلې په ګټه پی وورو.
زه خو اوس د عام روغتیا ریاست لپاره راغلم مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چستي پروژې لپاره کار کاوه چې د اطراف ټول کلینیکونه زمک سره او اوس موږ د ریاست لپاره راغلو. ان کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې د منګا ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله، نو په دې باندې کار شروع کړی دا دغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پروپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې موږ ته خدمات یا زوی په سطح باندې شروع شي. ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې د ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي. تاسو سراغلی څومره ستونزې درک کړي ځکه چې دغه ریاست د څلور کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس نه درلود.
نو هر جای کې چې کار وي ستونزه به وي، دا خو په هر جای کې دا موضوع شته ده. خو خبره دا ده کله چې دلته موږ راغلو اوله ولویتون هم دا و چې زموږ زیات فوکس په ولایتي شپخانه باندې و. یو دا و چې دې نوي تعمیر ته انتقال وکړ، نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې هم نشو کولای. اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختصوي وي هغه پیسې دغه امر هم واخیسته، دغه منظوري هم واخیسته، هغه پیسې هم راوایستلې پیغام لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانې لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل د دې لپاره مقرر کړل او ورسره نور طبي او غیر طبي سامان آلات چې د شپخانې لپاره په کار دی هغه پروسه تر جریان لاندې د زیات اندازه اخیستل شوې دي. کم پاتې دي نو دا به مر پوره کیږي. نو زموږ فوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر و، اوس تقریبا 100 بستر ته چې ارتقا وکړل هغه سامان آلات او پرسونل دا ورته اضافه شو. نو زموږ زیات فوکس اول په ولایتي شپخانه وجدي ته کار وکړو او آینده کې د دې لپاره بیا چې د زون په سطح باندې کار کوو.
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه د مور او ماشوم د مړینې کچا نور وضعیت؟
د عامې روغتیا وزارت ځان ته پالیسیانې لري. یو پالیسي د بی پی ایچ ایس په روغتیایي خدمات په ولسوالیو کې دی، یو ای پی ایچ ایس ته چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی. نو مونږ د هغه بی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق کوشش کوو، هغه امپلیمنټر انجوګانې چې دلته دي هغوی سره مونږ هغه ترې غواړو چې د بی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق خدمات په ساحو کې هم وړاندې کړي او په مرکز کې هم په همدې باندې.
تاسو اوس راضي یاستئ په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کوي؟
هو، په دې ځکه موږ راځو چې موږ یې ګورو. مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس د پروژې مسؤول وم، هغه څه چې زموږ سره قرارداد و دغه قرارداد مطابق موږ مخکې تتلو. پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د بی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق هم وړاندې کول. همغه دقیقه کې خو موږ هم مستغیر، ځکه دا یوه پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به ما هغه تطبیقیږي.
د پکتیا د نفوس زیات ده، خدمات کم ورته وړاندې کیږي، ستونزې سره نه مخ.
نو دا خبره خدا دغه سی سونه پوس چې د پټولو ولایتونو د پټولو افغانستان کې وستون زداغه په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو. خدای و هم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو، مختلف مرجوونه چې لاس تراوړو. علاوه دې نور یو ورټیکل پروژې چې وي، دغه بی پی ایچ ایس بی پی ایچ ایس پروژې خو وي، دغه هم یو څه امکانات لاس تراوړو. د عامې روغتیا وزارت نه هم کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو.
یوه متخصص ده او دوی ام ډی ډاکټران دي، کدی دی پاړوندم وضاحت را کوي چې په ټوله پکتیا کې یا ده بسنه کوي.
نو دوه متخصصین دي. نو دا سده دا خو بسنه نه کوي، دا رښتیا هم ته دا یو ستون زده هم د ستون زده د ام ډی پی ام ال ام ډی ډاکټرانو. خو بیا هم مونږ په دې توانیدلې یو هغه قابلیتګان چې په اطرافو کې مخکې مونږ نشو پیدا کولای. اوس مونږ داسې کلینیک نه لرو چې په هغه کې یو خزینه پرسونل نه لرو. یو خزینه پرسونل شته، نو دا په مور او ماشوم په مړینه باندې ډیر تاثیر لري چې دوی سره ډیر کومک کوي په اطرافو کې، خصوصا دا ستون زده ډیره زیاته وه چې اوس دا تر ډیره حد پورې راکمه شوې ده او د دې کچم تر هغه خپل نه راټیټه شوې. مثلا د مین دومړي نه په یو لګو کې شپاړس سوه بیا دیارلس سوه داسې پسې راټیټ، اوس درې سوه وویشت که نه. نو په همدې قسم باندې په یو لګو کې دا راټیټه شوې، دا ډېره زیاته ټیټه ده. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډېره له پخوا نه راښکته شوې ده.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمد سیو. ستاسو نور پیغامونه هم را رسېدلي، دلته به یې په ګډه واورو.
سلام علیکم. جوړ به خیر ورور ورور وسی دا و ما شول سړی دی نه سی دا و ل سړی دی پری دی دا مو ټول در بدوي کی دا م شهران دی سر راشي بالان یو بل بل اثر ور کی په زور په شی دی نه غالي دا و کوم دو دی دا نه پرم ونی سی بازی و سی مې منو ته بازی دی و ای سر یرا کی و سین نفر و دی بندیا سړی دی یو مې منو کی بندي دی و سین دان دی سی ولې نه را دی کی دا و نه ورته و زدا ګرمک دولت والا ګرمست و سلام.
الو السلام علیکم. زه احمد الله فریدی د تل د ترکمنه د مهاجرت ژوند په پاکستان کې تیروم. موږ ډېر خوشاله شو چې تذکرې د افغان ولیکل شو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه هدي مسلویار را ډېر مننه. زنده به مسلویار تاسو افغانستان ته انتفاخه ولا دا ډېر مننه. موږ ډېر خوشاله شو وایي احترام مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمعه خان حمزه دم د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسر فارغ کړم. ولسمستر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د مځکو غصب لکه هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې ډېر شوي دي. خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات ښار کې هم د مځکو غصب تر ډېرېدو دی. هیله مې دا ده چې څنګه چې ده ویلې دي چې سرانوالۍ یا ستره محکمه باید پرېکړې خلاصوي. زه غواړم چې په زابل ولایت مشمول په ټول افغانستان کې د مځکو د غصب مخنیوی وشي او هغه مځکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاصې او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. لیکي تر اغله زاهد الله عمر زه مغم ده کونر ولادت څخه روزاله په کونر ولادت کې د استون زده کې د معلمانو ماش ډیر دی او د ملازمینو ماش کم ورکړي. مالې د حکومتي چارواکو ته مدا وختونه کوي ځکه چې هغه شپه ورځ مصروف دي. دا غوښتل 5000 افغانۍ ورکړي او دې ماش کم ډیر نه د کونړ د والي څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د ملازمینو د معاش په ډېرېدو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه غریبانان د شپې ورځې پراته وي، بله سوزنځی نشته دی، نو څوک یې واره. وسلام.
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واوریدل، په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستا خو د دې خبرونې وخت نور پای ته ورسېدی، نو هغه به په نورو خبرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org.